دا مشال اړډي د تاسو قربا ګل ایازم د مشال اړډي په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره دوا ځانګړي خبرونه لرو. لومړی د مشال اړډي مجله او دیمه سندري جادوګر. په لومړي سر کې درته د مشال اړډي مجله وړاندې کوم. د مشال اړډي مجله کې ل عبد الحادي ملا سره د مرکی لومړی برخه او د هغه پښتنو شاعرانو په اړه رپور اوري چې په هندي سبق کې شاعري کړې ده. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو ستړي مشي نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. اخیره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي مولا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه موکړه شیر پوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړ توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا ده. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې دا پښتنې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیرپوهانو سره په دې رپورټ کې څېړلې دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتون کې دروغږو په پارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته یې عراقي بل ته عربي بل ته یې خراساني او بلغه یې چې ډیرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابا یې په غانی شروع شوي او لاغه وروسته صاحب تبریزی غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خوشیر پوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړ توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرحې پرې لیکلې دا رنګه جواب وي.
دې سبک هندي سبک ځکه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شوه نو دغه نازخیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول جغرافیا موسم حالات هم بدلو نو د هغې اغیز په شاعرانو شو په شاعرۍ وشو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازخ خیالي نوی تشبیهات نوی استعاری نوی علامتونه حس امیزی مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعاری نادر تشبیهات ژوره مشاهده ډېر ځانګړی اړخ وګڼلې شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدا د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلې مشال رادیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللې دي.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انزوریز تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه راڅرګندېږي. د خلکو د سوی د ټیټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلي خوبانو دا د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیهات یې نوي دي، استعارې یې نوي دي، سمبولونه یې نوي دي، انځورونه یې نوي دي او دا موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړې هغه کاظم خان شهدا په بشپړ توګه د هندي سبک استاد شاعر ګڼي.
شهدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استاد دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مسل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي دی اسبابه په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګان، بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. عددی په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي، خو یو شهدا پکې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شهدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1315 هجری قمري اټکل شوی او تر 1349 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښتي. عبدالهادی مولا د وسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلې دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خپرولې، نو دا اونۍ به یې اوله برخه درته خپره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا داته چې ول چې څه وخت ول چیرې پیدا شوې، دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه و ښوونځی ته مې بابا خدا بکلي داخل کړلم، چې وته مهال ته دوهم درېم ورځ وا غړې خو سرمالم د دغه نه پښتنه ونه کړه. بابا نه مې پښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړلو، بیا یې پښتنه وکړله چې ته کله پیدا سوی او زه رالم. د مور نه مې پښتنه وکړله، ادې نه ادې اوړه لندوله اوړه یې مشتوله که نه چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو سړی هم ومهارتل مورې زه کله پیدا سوی یم، نو هغه خو ستړی وه که نه، لږ یې داسې په ناز په محبت یو څه بیړه راکړه. بچو الک لیونه تم تسل زیروی کنه ز صد دغه مچ تکل پیدا سوې خو دې پیدا یا غدي ګرز پیدا سوې ټول دنیا دې ویني چې پیدا سوې. مال نه غ مالم یا سر مالم پښتنه کی چې تاریخ کم تاریخ دی و یار نور خو مزما تاریخونو مخزما سر نه خلاصيږي. خدا خبره ده چې شپه د روزه و سبا روزه کېدل او موسم د انګور پخسیوی و انګور خوړله. په دغه موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا، نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي، دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی او دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویمي تخریج کوي، نو هغه دا راته دغه کړل کنه چې اگست 1949 یې راوویستل کنه، اگست 1949 او محل شار وطن علاقه خو افغانستان قندهار و دغه سول. او د دې پسې نو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي، دا پوښتنه داسې پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي، دا خو باز زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم، دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه؟ خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته، مکتب مې ووایو، بس داسې بیا د مکتب نو وروسته بیا ولاړم، یاره دغه تصادفاً ولاړم، دغه دا ټول تصادفات، تصادفاً ولاړلم، دغه مې وکړله دا څه شی دی. اوف فاکولتی ته ولاړم، د ادب د فاکولتی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم. او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر رو کلاسو کې مې د دا روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شول، او دا دوه کاله درې کاله دومره عمر که نه د دوو سره د هغوی سره وم که نه، خو هغوی هم مزره نه کړله، نو بیا خو دغه شولم، نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولتی څخه چې بیا فارغ شولم، بیا معلم پاتې شولم، معلم شولم که نه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې، بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې.
ملاجید، ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل، یعنې که په سیاست کې وو، که په ادب کې وو، که په مذهب کې وو، که نور په ټولنیزو علومو کې، داسې په یو ساعت باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي، خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم، دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطن پاله، وطن پرست حتی وطن پرست انسانان وکنه، دا تا چې نمونه یاد کړل، البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو، مګر بویسي کې دغه واغه دا چې ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه، بیا دا نور ازمونه دا شان هغه یې په دغه کړل. خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله، د دو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله، مګر وروستو په دې بیړۍ چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې، کښتۍ ته را ننوتلې، کښتۍ دسبلانس او بالاخره هغه دغه کړله دوبه کړل.
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې، دا راته ووایه چې نثر مو هم چېرته لیکلی دی که نه؟ به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي، اصناف دي، د شاعرۍ نه علاوه ناول دی، لنډه کیسه ده، تنقید دی، تحقیق دی، په دوی کې مو هم څه کړي دي که نه؟ صرف شعر مو لیکلی دی.
میاجي زلته جاب سم غیر له تحقیق او تنقید نه، چې دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم، نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید قریحه او سلیقه لرم. غله جیسن او په طبي ډول باندې څه دغه راغلي دي، هو دا په دې دل کې مې کار کړی دی که نه؟ کله کله مې څه لنډه قصهګۍ هم لیکلې ده، او کله کله مې وړوکو شان ته داستان هم لیکلی دی، او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلې، خو دا ټول کار ډېر پخوانی، یعنی کم سه کم 50 کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه؟ پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت ته خوا چې چاپېده په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه چې هغه کرګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کرګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبق باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وی بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وی چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې به موږ ته وخت راکړه. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
د شینشو بنه د دې نه تښته در شامار او دا وینا لیراغي د غار په خوله کې ورته بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کې ذهني دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او پلان مې سند دي فنو څخه مې نفرت وسوي او نو روحیاتي شکست را تراغي لاړم ډېر لیرې و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې اکې زه موساخ له دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې سوی وای. خیر دا بله دا او پرسونل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا او مخ ته دیوال وي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده په هغه مور سوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلی کنه څه یاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغلی چې شاعر شي د شهرت ته متوجه شي دالی چونکې ډېر اصل معنا به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ شي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاصمندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څوس زما څونه چې زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهوره کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کنارهګیري کړې ده یو څه ارته سوی یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ چې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سایډ څخه هغه راسره دغه سوه
خانو دا خو تاسې د شپلس کلنۍ اوولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکار ده چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې او تاسې صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه؟
میاجي نو نور شاعري نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعري په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست میں ہم ندی درلو دلی چاغ دید از ما شاعری یا از ما لکھنی خیر خبر پر شاعری میں اصلا از ما شاعری دی راٹول کی سر دست سوک میں ہم سائٹ کی پر بغل کی ندی درلو دلی او یو سوک چی میں درلو دلی دی شنو میں اخل منع کنا او بین اما اخستول یا ممکن خلق دقیق کی کنا پوائنٹ کی چی مقصد میں سوک دی حاغا میں اغتصی چی وہ ہم دا حاغا یا خیال یا الفاظ یا دا یا حاغا غیر اتس تروشوو دی و دا خیڑی دی کنا نو دا سی سوک چی ہم نی چی ندی سوک پر نبل سوک در پسیوی میاجی او نت پخپل دغا کیا کنا نو بس یو دغا یو بیکس دغا سیار یا بیکس گیدار پدش کی روان یا او هر گام چې اخلی پخپل لکی ورته پاکوی نو بیا به سا د پل څه نش موجودی وی کنه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله سوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه کنم ځکه ما هیڅ وخت دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي کنه دا ما ته بالکل بعید دغه ایسېدله نو بس مې عجي هغه دغس نو ما په سر پسې ګرځولې د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خواڅه کنه چپ راست رایټ ټو لیفټ کنه د دوغو دغو د خوا څخه کوټه ته لاشي سوې د کوټه مې شام وړه سوي دي او یا به سوزل سوي یا به شا اخېست چې بس نو داسې کسان ته ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لرې چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لرې بس همدغه ټول
هو نه میعجیب سلام میعجیب بلای ښایستا را سره نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د کړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا ټول دغه که ستا سلاو زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي نو چې د مرګه په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغ د مغ د نسته شناخت نه نو وزه کتاب په څه دغه کمه چاپ کمه خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی د هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چا مخکې هم دوه درې واره و ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پور واستوم بیا بیرته بیا پر زهر باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوي چې چاپیال ته واره واره شت خطرک راته ووایي یواره هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک راته شته نو ما دغه نه دی یار زه خو میعجي ځي تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
د او عبدالحدی ملا چې د مشال رادیو د خبریال راشد خټک پوښتنې ځوابولی دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو ګڼو کې به یې درته خبرې کړو اوس به تاسو د سردار علي ټکر په آواز کې د عبدالحدی ملا یو شعر وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي.
خوک ستار ترخ جامون دب اکولا که گلونا پخوندونا که خوندونا بغویار زوانی اومین خوک ستار ترخ جامون سحر درن خوبون سحر درن خوبون ذکر عباسین دریا دمینی چی قطرہ زلکی ذکر عباسین دریا دمینی اسمان دغرو سرون
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال اړوند تاسو کوربا ګل ایازم وزرته دویمه خبرونه سندری جادوګری لرو. په سندری جادوګری خبرونه کې په پیښور کې د موسیقۍ د یو استاد آی آر انور د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینی جوړې کړې سندری یې اوري. دا خبرونه هارون باچا جوړه کړې ده.
سلیم شهی زه هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندره جادوګره خبرونه می درته راوړی. د دې ونه په خبرونه کې د موسیقار ای آر انور د ژوند او هنر په اړه د خبرې او جوړې کړي ځنې سندره یو. نوموړی دا مهال په پېښور کې اوسي خو یو اوږده موده یې په کراچۍ کې تیره کړې ده. په کراچۍ او هم پېښور کې شاګردان لري او وخت په وخت یې په پاکستاني ورځپاڼو او مجلو کې پر هندي کلاسیکي موسیقي لیکنې هم خپرې شوې دي. استاد اے آر انور د سیمې سندرغاړو ته کمپوزونه هم جوړ کړي چې دا یو یې د وصال خیال په غږولو.
عمر میں مولا شور بس سن مست دل سر عمر میں مولا شور بس سن مست دل سر
استاد اے آر انور کمپوز مول وصال خیال وورید. استاد وای پلانټ ټاټوبې ثوابای دی خوده زیګیدلې او لوی شوه په کراچۍ کې دی او هم هلته اولنې دینی او هم د سکول رسمي زده کړې کړې دي. اے آر انور خپل ځان خوشبخت بولی چې په لکټوب کې ورته د کراچۍ په ادبي او هنري حلقو کې د ناستې پاستې او زده کړې فرصتونه برابر شول.
کله خدای مو صاحب دې سلیم خان باندې را پاکي وکړه دې زمونږ ابای کله خدای غلې زمونږ والد صاحب په سن 1950 نو مخکې کراچۍ ته تلو شفت شو او جن جا کو تعلیم او تربیت کو ټوټل زما د کراچۍ او شناخت زما د سره جوړ شوی د کراچۍ په والا باندې کنه ځکه چې د کراچۍ مکه خو دا خو د زما خوش قسمتي و چې کراچۍ اون تکي ځکه ماستر وو پرانشي او بیا هلته کې د موسیقۍ چې کوم ماحول او یا نور چې کوم ادبي ماحول وو صرف دومره ده چې د پښتو ادب نه لکه څنګه لري پاتې شو. ابتدایي تعلیم نه په مینا زنګ چې سکول جکسن بازار کې مړه کې حاصل کړی دی. میټرک نه گورنمنٹ سټی بوائے سیکنډری سکول بورډ مارکیټ کراچۍ نه کړی دی. ایس ایم د ایس ایم آرٹس کالج نے کرے دے بقایا تعلیم نے چکن دینا کرے اردو کالج نے چکن کراچی میں حاصل کرے دے اسلامیات فلسفہ جرنلزم اور موسیقی زما دخوق مضامین دی دینی تعلیم میں بچپن کے دارالعلوم مسجد توحید دکش تعلیمی کے ہمارے کراچی میں حاصل کرے دے 1972 کی موسیقی مزید تعلیم و تربیت دپار کے کچھ میوزک آرٹ سرکل ڈاکس کالو نے 1975 کے انڈیا جان میوزک آرٹ سرکل کے لیے ناگن دیا جوائن کے پدر گراؤنڈ تشکن کالو نے کیا ماڑی کراچی 1984 کے دیا باقاعدہ انجمن موسیقاران کراچی باقاعدہ برشما ددی انجمن سره چون د موسیقی دلوی کورنے گوالیار گرانے استاد حمید علی خان چکم گائک دی اغه دل سے کہ خدیا دیر گڑ گڑ خلق لکن ملی سنا غلام علی دا خلق چکم دی کنا ماسٹر نیاز احمد چکم شکار دا کراچی دا خلق با پکیو دیا دا دین علاو پا 1985 کی میں دا کراچی او دیر لیے گروپ چکم انو فرینڈ آر سرکل آگا میں جوائن کرو دئی بجے اسٹیج پروگرام انہوں کو دو آگا زمانے کی دانے نے ویجی کو ساؤنڈ وغیرہ رہو تھی تو پاکستان کی دا دی فرینڈ آر سرکل کرنا خود بیا باقیدہ چکم دین آگا بیا زی ایز کی بورڈسٹ اور ایز پشت سنگر تو کراچی کے خو پختانے خو دیر زیادتی دا وقت سرا خو لیکن دا چھے دے سٹیج پا حوالہ باندے چھے دین آسے خود امونگا چکم علاقائی میوزیشن رون آئی خوو تو چونکہ دا مورن گروپ چھے ورکوی کنا کی بورڈ او ڈرم او گیٹار او تو دا گروپ کی چکم دین بیاز واحد رنبے دا کراچی پسطا باندے دا لکانو کیا مچے ما با دا پختو دا سنگنگ دا ما کولو او وفرہ با ما کی بورڈ ہوگو
اختیار کے نام زپخ پل اختیار کے نام تا پوا کے زمان شوا تا پاگ پاگ تا پاگ پاگ
استاد اے آر انور دبل کمپوز مو د کرن خان په غو ورید استاد وای د کراچۍ د کیماړای د سرکاري سکول دی وز د کونکو په حیثیت په غیر نصابی سرګرمیو کې برخه اخیستې ده د نوموړي په خبره د کراچۍ په دیسی مکه د موسیقي بیل ابلې ډلې یا کلبونه جوړول چې د وخت نومیالي استادان به ورتل او شاګردانو به ترې زده کړې کولې استاد زیاتوی د خپل کلب کې زیاتره د مشهورو هندي سندرغاړو سندرې ویلې
اسکول کے اسمبلی کے وما شرط ویلو لو اور بیا ہم تو نغب میں ہو پاکستان قومی ترانے وما لیڈنگ کو لو نظر اسفراو کا نظر کے ہوں وما او بیا چې بکل زمونږ داسې اوس راته پته نشته چې زمونږ په خپل کې به د رانې او د دې د یو دور بچلې ده یو داسې وخت براغې نه پای کې هم دا کې د پټېبل کې ما اشاره وستا او بیا چې کوم زمونږ د اسکول چې کوم سرګرمې ده کې ما اشاره وستا دا د لیارې دا کې امنه ده لکه چې نن دا په دوه سدونو بنگړې راځي ته تاریخي اعتبار بنگړې راځي ته مشهور ده یو په سپورټس کې زمونږ زمانه د فوټبال وا د باکسینګ وا د فوټبال وا د دغه سدونو وکړه او بل دا په میوزیک کې ځکه چې په موسیقي کې هلته کې بیا کلبونه موږ ورته کلب وایي کلبونه ډېر وو او ماسټر آیا غلی هم ته کې سړی مه هم ته کیا بتاه دا خو ډېر غټ نوم پیدا کړو د استاد سلیمان سما او استاد لطیف نو دا چانت د لیل لیر نه با ساتو دا چې دا باندې کې معنی تراتل او د دې کې بده موسیقي ډېر خسته نه چسونه د ګډل ډېر ادبی نه چسونه نه موږ سره خوا کې پکور کې انا بس موږ ته بدغه موقع ملو دی او بس بیا به موږ هم بس ناست موږ به فرشو کولو خو په هغه وخت کې ما زه خو مزه ملګرو کې نه چې تر نن ورځې په زمانه مو ما به هارمونیم او ګوډه هارمونیم شب به کولو درفیا د مکیشو من دې سره لکه دا غارې به ما ویلې غلام علي او داخله کلا جگجیت او دې دادم راغلی هغه زمانه کې
ಪಕ್ಕಿ
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونې پکې د موسیقۍ د استاد اے آر انور د ژوند او هنر په اړه د خبرې اوري. دا سندره مو د استاد په غږ کې واورېدا چې کلونه مخکې د کراچۍ په یوې سټوډیو کې ثبت کړې وه. نوموړی وایي د استاد د موسیقۍ د کریانې کورنۍ یا ګرانې وو. اے آر انور د هندي کلاسیکي موسیقۍ څلور بیلابیلې کورنۍ راپیژني او وایي د همدې کورنیو سندرغاړو د کار برکت دی چې زموږ د سیمې موسیقي نه یوازې ژوندی پاتې شوی بلکې د وخت له تېرېدو سره یې وده هم کړې ده.
د ګرانې په حساب باندې چې زما کوم استاد نه هغه استاد حبیب الدین خان وو. کوم چې د جنوبي ایشا کې د موسیقۍ چې کوم په دوه غټې کورنۍ دی چې ګوالیار پټیاله شمتورا سره کریانه دا استاد حبیب الدین خان چې دا د کریانې ګرانې وو او ډېر نامو شړې وو. د دې دا سلسله خو ډېره قدیمي ده جی. د دې اړوندې چې کوم هغه کوم هاته باندې شوی ده برات منی نامي شخص د هندوستان هغه ناټي شاستر بیا یو بک لیکلی چې پای کې هغه د موسیقۍ ټول دا وایټ نو زما وګړه دا راغونه دا سونه چې کوم دین هغه بیا په دې کې ډیسکس کړی دی دا تقسیم کړی دی. نو کورنۍ خو ډېرې قدیمي را روانې دي خو بیا په تیره تیره باندې په تقریبا پاته ګیار نواله تر تیره سو نشه پورې چې کوم بیا اړوندې چې بیا بل کوم کتاب راغی نه د موسیقۍ د هندوستان نو هغه رتناکر وو. نو په رتناکر کې بیا دا خبره ډېر سپېڅلې ده دغه دور چې بدا د حضرت میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ هغه دور وو. خو د دې نه بعد کې بیا چې کله مغلیه امپایر شروع شو د مغلیه دور چې کله شروع شو نو په دغه دور کې چې کوم نه دا کوم چې کورنۍ چې کوم دا بیا ستل شي اصل کې دا چې کوم کورنۍ دې کې شانتورا سي په هندوستان کې یو علاقه ده. نو دا کورنۍ دا کې په دغه شانتي پټیاله دا خپل دې دا علاقه او دا شانتي کریانا ګوالیار دا کورنۍ چې کوم دې داز دي خپل خپل علاقو په نامه باندې چې دین دا د کشمیر بیا په دې کې څه سره خلک ورشي وي د کوم په ذریعہ باندې چې مونږه دا موسیقي را رسیدلې ده. دا دې چې دا کمزور خبره کوم نه په دغه وخت کې موسیقي چې کوم دې نو د لا په جنوب ایشا کې باقاعده دی او مضمون شکم نه اختیار کړی په یورپ کې. خو دغه د کچې چې ساغوف چې کوم کنه تقریبا 570 بیسي نو هغه چې دینه موسیقي له باقاعده دی او مضمون هیڅ فرق کوي په هغه خبر ده د یونان خبر ده د ایتنز او بیا دې خو زموږ په جنوب ایشا کې چې کوم نه د باقاعده بیا د میزو کله د سبجیکټ حیثیت چې کوم نه بیا ډېر روس چې کوم نه ورکړي شي تقریبا دا چې په 1800 دے شاو کوتی
مد سار گل مد سار مکو مد مے کا کری بدری میک نا شو ہا مد سار گل مد سار مکو مد مے کا کری بدری میک نا شو ہا
هندی کلاسیکی موسیقی د کریانې کورنۍ د یو استاد پندت بھیمسن جوشی په غږ مده بندش وورید. استاد اے آر انور هغه عوامل را په ګوته کوي چې په یو عام आवाज او د موسیقۍ په आवाज کې د توپیر سبب کیږي. نموړې د سر او لې یا تال ارزښت هم په ګوته کوي. وای هغه انسان خوشبخته دی چې قدرت ورته د سر او لې د پیژندلو استعداد ورکړی وي.
د موسیقۍ احاطه چې کوم ده کنه بیا په آواز باندې ده، دا د آواز دغه علم دی، او آواز چې کوم نه هغه دغه بیا په پوره کائنات کې په دوه حصو باندې دغه تقسیم دی. یو هغه آواز چې کوم اس یو آواز لکه ګړز یا د تندر آواز شو، دا صداي مې د اس یو آواز دی. او دیم چې کوم دی نه هغه آواز چې دی په یو خاص فریکوینسي باندې ایڈجسٹ وي چې د کې ترنم وي، ان دا د موسیقۍ هغه دی، د موسیقۍ آواز دی. دا د 1200 سرونو دا درجه باندې چې کوم ده کنه، د دې بیا د اساتیا د لپاره بیا ټاټ نظام کې جات شي دی. ټاټ د سرونو هغه یو سیټ ته وي چې د کوم په معمولې غونډې ترتیب باندې یا دغه پر د بدل باندې بیا راک تشکیل کیږي. نه ټاټ چې نه دا بنیاد شو، راک چې دی دا بیا د دې زمینی شو، او د دې ټوټل دارومدار چې کوم ته کنه هغه د 1200 سرونو په اوتار او په چلو باندې دی دا غیر باقاعده نمونه دي، لکه قائم سر شو، کومل شو، شت شو او تی ور شو، دا څلور درجه د سرو نه دي. دا سر او دالې چې دی دا د کائنات حصہ ده. د کنه چې ګور دا کائنات جوړ شوی دی، کنه دا نور اوس وګمه دا باقاعده په خاص ریدم باندې په خاص ټایم باندې د دې طلوع او غروب کیږي. دا ټیمپو ده، دا شانته کې د انسان خپل نبض ته وګوري او د زړه دلکان ته وګوري. دا ټول چې دا پرې دم کې راځي، دا په ټیمپو کې راځي، دا په تال کې راځي. سور کې دی دام یو الهي شی دی، دام قدرتي دی. په بنی نو انسان کې دا دوه چیزونه چې کوم دي کنه، دا دواړه یو خاص نعمتونه دي. دا څه په دنیا کې ډېر خلک دي چې پای کې قدرتي لې پکې قدرتي دي، لکه د ساوت افریقي دا خلک شو یا د ایران دا خلک شي، دا چې کوم بلوچ دي، دا مکرانیان دي، دې دې په بدن کې په انګ انګ کې ټیمپو وي. دې چې کله خپل رقص کوي عام یو ماشوم انا وګوره داغه دا ته پورا اندامونه چې کم نه پایو هر دم کې چلیږي. خو سره 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 چې کم دې کنه بیا د موسیقۍ چې کم رموز وي چې هغه ډېر زیات ضروري دي.
استاد اے آر انور د کلاسیکی موسیقۍ د بیلا بیلو ټاټونو او ترغو لاندې د جوړ شو مختلفو راګونو او راګڼو په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي د هندي کلاسیکی موسیقۍ د راګونو او راګڼو شمیر تر 200 هم اوړي، خو په اوس وخت کې د کارول کېدونکو هغو شمیر تر شاوخوا 500 رسي.
یو خو د ټاټونو دا نظام چې کم دی کنه دا خو لس نه دي، خو راجل وخت چې کم دی کنه هغه لس دی. درویشوا، آساوریشوا، کافی، کماچ، بلاول، کلیان، ماروا، توڈی، بھیرو او پوروی، دا لس ټاټونه دي. بیا د هر یو ټاټ لاندې راګونه او راګنه هغه بیا تقسیم شوي دي. چې راجل وخت کم دی چې کم په مصرف کې راځي، چې کم په استعمال کې راځي، هغه په مشکله باندې 200 چې ډېر زیات مونږه باریک بینه سره ګورو، نو دغه د 500 زیات راګونه چې کم دی هغه موجوده وخت کې په استعمال کې نشته. ټاټ چې دی نه دا نارینه دی، او د ټاټ ساندې چې کم بیا راګونه دي کنه جی اصطلاح نه، نو دا بیا زنانه دي، دا بیا راګنه دي. د دې سرونو د آمیزه چې په کوم طریقه باندې کېږي کنه، د دې چې کم دا ترتیب دی، د دې ترتیب په وجه باندې بیا د راګ او د راګنه تشخص چې کم دی هغه ظاهریږي. لکه اوس ډېر چې دا راګنه ده او بهرو چې دا راګ دی.
اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو د هندي کلاسیکی موسیقي په اړه د پیښور میشتي موسیقار او استاد اے آر انور خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې لوی هندي سندرغاړي په بهروي راګړې کې جوړ دا بندش واورې. زهارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخه.
Yeah.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.